سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ کلاس دی رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډوال شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي، او بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ یخته نږدې 3.5 لکه ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نمسونیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریبان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپلې ډلې د لاس لرلو بیان رد کړي. د خبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 3 تنه نور پکې ټپیان شوی دي. د پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی و چې یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. د پاکستان دولتي خبري اژانس اي پي پي او دولتي تلویزیون یې نن د سپتمبر 23 راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روان سپتمبر له 13 وروسته د آی اس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. رویټرز خبري اژانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی، او خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. له 2021 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې مهمې ادارې مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید څه وخت مخکې د پاکستان د لرې کړل شوي صدر اعظم عمران خان چې اوس مهال په بند کې دی د سیاسي اهدافو د ملاتړ په تور ونیول شو. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لږ تر لږه 204 بیا کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عبایت نن وویل چې په دې حملو کې له تیرې سه شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایلو نن اعلان وکړ چې په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنګرونو یې د حملو نوې صفه پیل کړې، او د لبنان وګړو ته یې له هغو سیمو څخه د وتلو خبرداری ورکړی چې د حزب الله مرکزونو ته نږدې اوسیږي. اسرائیل وایي حزب الله چې د امریکا لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، په دې سیمو کې د وسلو زیرمې ځای پر ځای کړي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې کړکېچ دومره پراخیږي. حزب الله ډله د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر خاوره راکټونه توغولي دي. یو امریکایی او دوه روسی ستورمزلی نن له نړیوال فضایی مرکز څخه ځمکه ته ستانه شول. د روسیې د فضایی تحقیقاتو ادارې روس کوسموس نن اعلان وکړ چې د سیوس فضایی کپسول چې درې واړه ستورمزلی پکې وو له نړیوال فضایی سټیشن څخه تر جلا کېدو او څه باندې 1.5 ساعته مزل وروسته د قزاقستان په ورشوګانو کې پر ځمکه کېناست. روسی ستورمزلی میرمن اولګا کونو نینکو او نیکولای خوب په فضا کې د 304 ورځو له تیرولو وروسته ځمکه ته ستانه شول چې دا په فضا کې د پرله پسې ډیر وخت د تیرولو نوی ریکارډ دی. د اوکرين په زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې او لکتر لکه شپاړس ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکرين د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک یې امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکرين په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. قدر منوری دون کو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه کې ورسره سره ووري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو یې بندیز ولګوه.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
تا به هم واورئ چې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اندېښنه لري.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانین وضع کړي دي د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي، حق مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی، د جو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې طالبانو او د طالبان حکومت په هیواد کې د نننه رسنیو باندې بندیز لګولای دی. دوی په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز بولي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت ان د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغو ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي، غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې دننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل،
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګردې مسلو کې راوغواړي،
حوله پرته دي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواد بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤلین تر کنټرول لاندې وساتي، دغه محدودیت یې وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازه پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو اوریده چې د افغانستان درننه په خبریالانو او په رسنیو باندې د بیان ازادي پر وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا نوي محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي، خو بل خوا ته بیا هم د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا د افغان خبریالانو په اړه وایي چې هغه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي له دغه هیواد د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ تېره ورځ یکشنبه د سپتمبر 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د وسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د دوی قضیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د ښځو د حقونو مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ازادۍ کور د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 28مه په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداری په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوي او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملي کې د اوسېدو د سند مودې درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه دای زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که ما
لبد مرغه په دی اړه ډیره زوریږم، شپه او ورځ وایم چې کا کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړی، نو دی هغو میلیون انجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواخ سره مخامخ دی او دی هغو خبریالانو په څیر چې آن و وژل شوې زبه هم ور سره مخ یم. له کوربه هوا د غوښتنه کوي چې د ګدمهاله اوسیدنې لپاره دی موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت به ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګل توګه د خبريالانو پر وړاندې راپور تشوي په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستنه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي له سخت روحي او رواني ستونزو سره مخ یو کله کو چې زموږ لپاره غږ پورته کړئ
په صدای ما په صدای تمام خبرنګارا دادخواهی وکړئ
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره لویدیزو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امن هیوادونو ته ولېږدوي دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت
شدند. موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهیت صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي په دې اړه نور حال ابدي سپوږمۍ اورو
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي په کندز ولایت کې د دوو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي یو یو کلن دی یو بل درې کلن ځکه چې شیر په شیر و مخکې مې دنده درلودله کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم بسکټ مې ورکول اخر په خوارځواکۍ اخته سول روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وی متوجه دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ په نور و نه صبح ته مې کور ته راوړ
سره یک درز د شفخانه کلونی 6 ساله را بستر کردم بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم
امید په کابل کې دی او 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی
اینه خطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گیروختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارځواکۍ دی شنشنو پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي که په اوسط ډول سره ته ووایم زمونږ حضوري شفخانه کې د پکتیا حضوري شفخانه کې د ورځې تر 15 څلوېښتو پورې ماشومان بستر لرو په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دي ځای کډه کوي بل ځای ته نو شمېرې په ژمي کې تر 15 پورې رسېږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذی کی بستری کی اور رخصتی کی کس ہم نے مشمان دے بستر سوی تغذی لگ وقت ہم وڑی کہ حتی ازن مشمان تر دومیش تو پوری ہم بستر کی کلا کلا شمیر تر 500 شپیتو پوری ہم رسی گی.
نو موڑای وائی دے ہوگا مشمان شمیر چے بستری گی نه خودی رختون ترازی دے ورازی تراویا آتیا کسانو لوڑ دائی. نو موڑای زیادتوی چے پخوار زواکی دے اختا مشمان دے زیادت دول عمل اقتصادی ستونزے او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي د حملې به تر هغه مهال روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل ژوند عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا د لبنان د روغتیا وزارت بیا وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي او 228 نور زیات ټپیان شوي دي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې دي چې په لبنان کې دننه حملې پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پاولس د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری اژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اوی چای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې له برید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تیننتی دا خبره رویټرز خبری اژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووزي ترلاسه کړی دی. خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداری ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاری دې پوښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنی یرغل هم وکړي کنه په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبرې غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوې ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرایلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د غزې د کړکېچ له پیل راهیسې ساری نه لري، او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه او ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس د ازادي راډیو .com، هلته ورشئ او په لیکلي ډول زموږ راپورونه لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په ورزګان کې لزګونه کسان د نایاب مرغانو د کار په تور عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار باندې کلک بندیز لګولای دی. دوی دا هم وایي چې نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولای، بلکې ساتنه، پیرل او پلورل یې هم منع کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه راپور زمونږ همکار لسیمه چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیرالله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوي دي، لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هر څه د جوړ ښکار مطلقاً ډول بند دي. دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بند یا په جال باندې بند یا په هغه باندې، په مطلق ډول بند دي. صرف نیول، رانیول، خرڅول یې مطلق بند دي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دی اړه وایي خلکو ته د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل دریږي به هیڅ څوک یې ونه کړي. نو دا آینده لپاره ډېر تاوان دی. اوس زموږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثره نسلونه یې اوس نسته درېدلي دي. نه
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو کولای شئ چې وروسته لدی د 15 دقیقې بس خبرونه واوري، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بېرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی او دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روانې سپتمبر میاشتې له 1 وروسته د آی اس آی د اوسني مشر ندیم انجم پر ځای خپل دنده پیل کړي. رویټرز خبري اجانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر تایید کړی، خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. د ګرامی ایوارډ په نوم د موسیقي د معتبر جایزې ګټونکې ایرانی سندرغاړی شروین حاجی پور وایي چې شارواکو د قضایي دوسیه تړلې او وف ورته شوې ده. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د سیلو په وایي حمله کې د 21 ماشومانو او 9 دیش ښځو په ګډون لږ تر لږه 204 بیا کسان وژل شوې دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عبایت نن وویل چې په دې حمله کې له تیرې سه شنبه ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. او د اوکراین په ژاپوریژیا ښار د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ایستلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4 یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري، چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی، چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اولی شي.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زئی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زئی. ملک زئی صاحب، په پیل کې تاسو ترازو ورستوی وچکالوی بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ مالک زئی صاحب، که اوس زئی ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سي، آواز مو ډېر خراب راځي.
تغییر ورکم اول نو دا هغه حقیقت دی لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوله، طبعا مالي تاثیرات د وچکالۍ و د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغې چل الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم روزو ملک زئی صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسې هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یو طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چېرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چېرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشنی ولای، داسې نشنی ولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هوا څخه بل هوا ته لیږدیم څخه بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی تر څو چې لازم دی او موږ د لیز مکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنه سهمه هم په هغه کاچ سره نه دی تر څو چې د مشکلې سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څو د وچکلې په اړه نه دی کنټرول شوی، هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شروع سهو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخنیولای شو او څه مبارزه کولای شو د سیمو ترسره کړو.
ډېر مننه، جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوی وي، لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ تاسې تقریبا د 15 کاله په جنگ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل مدا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلي رسېږي چې مثلا نلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن وریاداوري وکړله په برحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته دل شوي دي. اوس هم سرې وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکنه وو، نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي. دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعو نه زمونږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمونو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډیمونو جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي، موږ دواړه حالات کې سره وینو. یو باران ډېر وي، شدید وي، هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه، چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې
وکول شو چې دمونه جوړ کو نو دوه هم د زمکه د تخریب څخه مخنیوي کیږي او په څنګ د دې کې هغه بچي د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا مونږ کولای شو چې ذخیره کوو په انده کې هغه وچو سیمو کې مثلا وبن لري او یا په دغه په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې چې د اوبو مخکې له عمل سره مخامخ کیږي نو هغه وخت کې مونږ کولای شو دغه د بندونو د اوبو نه استفاده
وکړو. بل ملک زه بیا هم تاسو ته راځو. مانه نژوندۍ اوسې تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو. فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه د هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوې وه. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي د پاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د دغه ایران سره لرو او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی وه. خو چې هغه هم په دغه سې سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دی تبرنی. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسایل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورټ یو واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري، په هغو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورځي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغې کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یادو دا تقریبا یو څه اندازه ده، ډېر او ډېر دا شل کالونه همدغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګانو ته ځي. نو اول په قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د یو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو وي، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې اکولوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولای شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم چون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک د اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده، اساسي خبره دا ده چې مونگا لکه مخکې چې دې خبرې ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره دا ده چې هغه سنس آف اونرشپ مالک معلوم شي. او بل خبر ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زی، مونږ ته څو دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت د دولت په سطح یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلان ډلن دیو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زینی ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو، او که مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روانې دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هیواد زراعتی اړخ، اقتصادي اړخ په یوه لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې، په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو، په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي، په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې جنا استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې مونږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التنه دی رسېدلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې موږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي، او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډیر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره او اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې وو، زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کوم کې، مثبت تاثیرات یې دا دي، کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور باندې شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوي وشي، دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دي. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو، اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته، نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو، زمونږ د وونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان درسيږي، ګټه نشته. نو ښه خبره ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې هم زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې ګاونډیو هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د ګاونډیو هیوادونو نه؟
فلحال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو ګاونډیو هیوادونو ترمن، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او اول خدای چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطحه لرو باید لدغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم ارتیا چې مونږ لرو دامه پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډیو هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي، دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي یا د څښاک لپاره ترې استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته. مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي، پاکې هم دي، دا اوبه دوی ته ورکوو، دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې
لري.
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسه ملک زاست بروسلی پښتنه، ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
استفاده خوشبختانه اطراف کې هم څاګانی ور شوي څاګانی او دا استفاده کې په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوې دي، نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبونه استفاده کوي. د سیم اوبونه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي، هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تللی لیدلی یم، په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي، په څنګ کې ضرورت نشته، پاکې اوبه د غرونو نه روانې، هلته د دې دوونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي، همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په خپل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي، نو دا دغه استفاده کې
مونږ
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب، د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی، په نور خبرونه کې حتما تاسو ته بیا زحمت درکو. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای.
बड़ बड़ शम्मा वही वही प्यार कर रहा है।